شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبري مجله زه احمد شیبر د تایر روشن په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په باره کې ګڼ مطالب لرو. له دې به مو خبر کړو چې امنیت یې څرنګه نیول کېدای شي او د انتخاباتي مبارزې په لومړۍ ورځ څوک له چا سره یو ځای شوی. خو سمدستي خبرونه له رضوان مراد څخه.
دا ولسمشری د دوهم دور د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د کورنیو چارو وزارت وی چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات روان دي، او د پاکستان مزکنیو او هوایي ځواکونو د دوهمې ورځې لپاره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. پوره خبرونه واورئ. دا ولسمشری د دوهم دور انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه نن رسمن پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي چې د دې دورې د انتخاباتو کاندیدان کولای شي د جوزا تر 28 نیټې پورې په ټول هیواد کې کمپاین وکړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون وایي نور محمد نور ازادي راډیو ته ویل
د ټاکنو د خپلواک کمیشن د مهالویش په اساس باندې سر لنن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپاین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپاین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولي یا جوزا تر 28 پورې به ادامه پیدا کوي، او اته څلوېښت ساعته مخکې درې ورکونې ورځې څخه به رسمن پای ته رسیږي.
په همدې حال کې احمد ضیا مسعود په دوهم دور انتخاباتو کې له اشرف غنی احمدي څخه خپل ملاتړ اعلان کړ. ښاغلی مسعود نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال وویل چې د افغانستان د پرمختګ لپاره د اشرف غنی احمدي کاري پلانونه ښه دي او کولای شي هیواد له موجودو ستونزو او کړاوونو خلاص کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوزی نن خبری کانفرنس ته ویل چې د امنیتي ځواکونو پوځي عملیات د تلفاتو د مخنیوي په هدف په احتیاط سره روان دي.
تحت قمانده قماندان قول اردوی شمال اونا علی روی پلانای خود کار میکنه.
دیوی ده شمال ده قول اردو ده قماندان تر قمانده لانده هاوی اوس پر خپلو پلانونو کار کوي چی یمګان بیرته له طالبانو آزاد کړي. البته هاوی له احتیاط کار اخلي چی ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي او په ډیرو لوګو تلفاتو باید یمګان ونیول شي. وسلوالو طالبانو وړ مورز د بدخشان ولایت د یمګان پر ولسوالۍ حمله وکړه. د ولسوالۍ ودانی ونیولا او دواړو لورو ته په دې پیخه کې تلفات هم واوختل. د قندهار امنیتي مقاماتو دا ادارت کړې ده چې ګواکې د دې ولایت د امنیت قومندان د موټرو پر کاروان حمله شوې ده. د فدایي محاس په نامه د یو وسلواله ډلې ویان قاري حمزه رسنیو ته په رسول شوې اعلامیه کې ویلي چې دوی د قندهار د امنیت قومندان پر کاروان په تختپل ولسوالۍ کې بمی حمله کړې چې ګڼ شمېر سرتیري پکې وشل شوې دي. خو په قندهار کې چارواکو بیا د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په سیمه کې داسې کومه پیښه نه ده شوې. د پاکستان مزکنیو او هوایي ځواکونو د دوهمې ورځې لپاره په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر مرکزونو خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان لوړ رتبه حکومتي مقام سراج احمد ویل پاوس د وسلوالو ماچس کمپ په نخه کړی دی. له وسلوالو د مخه په دې سیمه کې افغان کډوال میشت ول. د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د روانو عملیاتو په نتیجه کې تر اوسه پورې 18 وسلوال وژل دي. د ایران ولسمشر وایي د دې زیات امکانات موجود دي چې تهران او د نړۍ شپږ قوتونو د ایران د اټومي پروګرام په نهایي موافقې ته ورسیږي. حسن روحاني دا څرګندونې نن د چین په شانګهای کې وکړې او زیاته کړه چې دوی دې موافقې ته رسیدلی شي. ایران او د نړۍ شپږ قوتونو تېره اونۍ په ویانا کې د خبرو اترو څلورم پړاو پرته له کوم پرمختګ پای ته ورسو. د اوکران صدر اعظم ارسینی یاتسینوک د دې هیواد په ختیځ کې روانې ناکرارۍ ته په پام سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د عاجلې غونډې غوښتنه وکړه. نوموړي ویل د غواړي داسې شواهد وړاندې کړي چې ښایي روسیا په اوکران کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د پروسې د ګډوډولو هڅه کوي. په همدې حال کې د اوکران دفاع وزارت وایي لس سرتیري په ختیځ کې له روسي پلو بلتون غوښتونکو سره په جګړو کې وژل شوي دي. په بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي د اوکران له پولو څخه د روسي سرتیرو د وتلو په لړ کې نن په ریلونو او الوتکو کې یو شمېر سرتیري او مهمات وایستل شول. خو د ناټو سرمنشي اندرس فوګ راسموسن بیا په دې اړه وایي دی وی اوس مهال روسی ځواکونه چې مخکې په کوم سیمو کې ځای پر ځای وو هم هلته دي. موږ په همدې سیمه کې په دوامداره توګه د روسی ځواکونو تمرینات وینو. کله چې موږ وینو چې دا ځواکونه په لویه اندازه وځي، نو زه به لومړی کس اوسم چې هرکلی وکړم. دا به د خپلو نړیوالو تعهداتو د پر ځای کولو په لړ کې سم لور ته د روسیې لومړنی ګام وي، په ځانګړې توګه په داسې وخت کې چې اوکراین د یک شنبه په ورځ د ولسمشرۍ مهم انتخابات لري. ناټو وایي روسیې د اوکراین پولې ته نږدې شاوخوا 40,000 سرتیري ځای پر ځای کړي دي. او د تایلند پوز مشر نن اعلان وکړ چې حکومت یې نیولی دی. دوه ورځې وړاندې د تایلند پوز په هیواد کې پوځي واکمني یا مارشال لا اعلان کړه. د پوز مشر جنرال پرایوت چین اوچو نن د تلویزیون له لارې وینا وکړه او ویل چې پوز به نظم او ثبات برحاله او د اصلاحاتو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي ژمنه وکړه چې د پوز لخوا د تایلند د حکومت نیول به له نړیوالې ټولنې سره د دې هیواد په اړیکو کوم اغیز ونه کړي.
دا سجی راډیو خبری مجله په منځنۍ څپه 12 نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام به واوري چې نن په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم پړاو مبارزه رسمن پیل شوه. نو کاندیدان باید کوم اصول رعایت کړي؟ د انتخاباتي مبارزې له شروع کېدو سره سم د پخواني کاندید زلمی رسول لومړی مرستیال احمد ضیا مسعود له اشرف غنی احمدزي سره یوځای شو. د انتخاباتو د امنیت په باره کې د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې خپرو.
آینده هفته کې زموږ مشترک هیاتونه دي ولایاتو ته او دا به دوباره بررسی کوي. د دوی د بررسۍ نتایج چې راشي بیا موږ ویلی شو چې په دې کې څو مرکزه رسیدي چې خلاصېدلی شي، څو دي چې نشي خلاصېدلی.
په دې خبرونه کې مو له طالبانو څخه د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو له هڅو خبرو او په سیمه ییزو موضوعاتو کې مو په وزیرستان کې د پاکستان د پوځ له پولیو عملیاتو. د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د کاندیدانو کمپاینونه نن رسمان پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په دې دور انتخاباتو کې کاندیدان کولای شي د جوزا تر 28 پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل کمپاینونه ترسره کړي. په عین حال کې د دویم دور انتخاباتو لپاره د اشرف غنی احمدزي او عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاینونو دفترونو ژمنه وکړه چې دا ځل به د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې هم خلک له خپلو پروګرامونو خبر کړي. صفی الله سنکزی په دې اړه له کابل راپور لري.
د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د کمپاینونو لپاره سره سم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې په شفافه توګه د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د لټاکل شوی اصول سره سم کمپاینونه وکړي. د انتخاباتو کمیسیون وایي په کمپاینونو کې د 10 میلیون افغانۍ لګول او په اړه یې کمیسیون ته راپور ورکول او ټولو خلکو ته د کاندیدانو د پروګرامونو په اړه وضاحت ورکول د انتخاباتي کمپاینونو اساسي اصول دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور د انتخاباتي کمپاینونو د وخت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ټاکنو د خپلواک کمیشن د مهالویش په اساس باندې سر له نن څخه دواړه کاندیدان کولای شي چې په کمپین باندې پیل وکړي. البته د کاندیدانو کمپین د نن څخه چې پیل شي تر غبرګولی یا جوزا
د انتخاباتو په دویم دور کې به عبدالله عبدالله او اشرف غنی احمدزی چې په تیر دور کې له ټولو ډېرې رایې ترلاسه کړې وي له یو بل سره سیالي وکړي. د دغو دوو کاندیدانو انتخاباتي دفترونو ویلي چې د کمپاینونو لپاره پوره چمتووالی لري او ژمنه کوي چې د کمپاینونو پر مهال به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا ټاکل شوي اصول په پام کې ونیسي. د عبدالله عبدالله د انتخاباتي کمپاین دفتر مرستیال محمد الله حیدري د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا ځل به پوسترونه او عکسونه نه لګوي او په مخامخ توګه به له خلکو سره خپل پروګرامونه شریکوي.
زمونږ ټیم د اصلاحات او همکارانه ټیم نن ځل غواړي چې په افغانستان په ټولو ولسوالیو کې خپل پروګرام خلکو ته ووایي او مخامخ د افغانستان د خلکو سره خپل پروګرام شریکي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره له دواړو کاندیدانو وغوښتل چې دا ځل د انتخاباتو د شفافیت لپاره هر یو د رای ورکونې په مرکزونو کې 25,000 څارونکي وګماري. که څه هم د دویم دور انتخاباتو لپاره تر ټولو لوی ستونزه نه امنی بلل کیږي، خو امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي چې کاندیدان کولای شي په آرامه خاطر د هیواد بیلابیلو سیمو ته د کمپاین په خاطر ولاړ شي. د اشرف غنی احمدزي د انتخاباتي کمپاین ویاند عبدالعلي محمدي هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د تحول او تداوم ټیم به د ازل د افغانستان په لری پرتو سیمو کې هم خلکو ته خپل پروګرامونه بیان کړي.
استراتیژي
اساسي مبارزات انتخاباتي ما دایوي مونږ به له بیلابیلو لارو د غونډو او کمپاینونو په ترڅ کې د کاندیدانو ترمنځ د ویاندویانو ترمنځ ترمنځ د مناظرو او خلکو سره په کلیو کوڅو او خارونو کې په ټولو ځایونو کې خپل کمپاین پر مخ یوسو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې افغانان به د جوزا په څلور ویشتمه د خپل راتلونکي جمهور رئیس د ټاکلو لپاره رایه ورکړي. د دویم دور انتخاباتو ابتدایي پایلې به د سرطان په 11مه او وروستۍ به د همدې میاشتې په 1 نیټه اعلان شي.
د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د دوهم دور انتخاباتي مبارزې نن رسمن پیل شوې. له همدې سره سم د احمد شاه مسعود ورور احمد ضیا مسعود چې د ولسمشۍ د انتخاباتو په لومړي پړاو کې د زلمي رسول لومړی مرستیال و د اشرف غني احمد ضیا له انتخاباتي ټیم سره یو ځای شو. په کابل کې نن په دې مناسبت په جوړې شوې غونډه کې ضیا مسعود خپل دلایل وویل چې ولې د تحول او تداوم د ډلې ملاتړ کړی دی. اشرف غني احمد ضیا د شاغلي مسعود ملاتړ مهم وباله. په دې اړه له کابله خان محمد سیند راپور لري.
د جمهوری ریاست د کاندید داوود سلطانزوی او د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد لملاتړ ورسته احمد ضیا مسعود هم د جمهوری ریاست له کاندید اشرف غنی احمد زین خپل ملاتړ اعلان کړ. په دې مناسبت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې په جوړه غونډه کې د احمد ضیا مسعود او اشرف غنی احمد زی زورګونو پلویانو ګډون کړی وو. ښاغلی مسعود وویل د اشرف غنی احمدزی کړنلارې د تایید وړ ده، د همدې له امله د هغه ملاتړ کوي.
له ډیرو مشورو وروسته مو په پای کې دا تصمیم ونیو چې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر مشرۍ لاندې د تحول او تداوم له ټیم سره یو ځای شو. سو د انتخاباتو په دوهم دور کې په ګډو هلو ځلو په هیواد کې سراسري سوله ټینګه او د خلکو د خوښۍ حکومت جوړ کړو.
احمد ضیا مسعود د جمهوری ریاست په لومړي دور انتخاباتو کې د زلمی رسول مرستیال وو. زلمی رسول د انتخاباتو د لومړي دور نتایجو له اعلان وروسته د جمهوری ریاست له کاندید عبدالله عبدالله څخه ملاتړ اعلان کړ. په جوړه غونډه کې د جمهوری ریاست کاندید اشرف غنی احمد ضیا وویل د احمد ضیا مسعود او د ده د پلویانو همکاري به د ده ټیم کامیابۍ ته نږدې کړي.
ملي یووالی اخلاقي جرأت او تصمیم غواړي. د دوی نننۍ تصمیم د ملي یووالي یوه نښه ده. په ملي یووالي کې هیڅ یو افغان له بل څخه برتري نه لري.
په دې غونډه کې یو شمېر سیاسي او جهادي مشرانو هم ګډون کړی وو.
په راپور کې مو واوریدل چې احمد ضیا مسعود د اشرف غنی احمد ضیا ملاتړ وکړ. په یوې خبرتیا پسې به واوري چې د افغانستان د جمهوري ریاست د دوهم دور د انتخاباتو امنیت څرنګه تامینېدای شي. د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر څرګندونې لرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو لپاره د انتخاباتي مبارزو له پیل سره سم د کورونو چارو وزارت وویل چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښ لپاره جدي هلې ځلې دوام لري. د کورونو چارو وزیر محمد عمر داوودزی نن په یو خبري کانفرنس کې په کابل کې وویل چې په دویم دور انتخاباتو کې امنیتي ګواښونه د لومړي پړاو په نسبت زیات دي. شغلی داوودزی وویل په تیر دور کې د شاوخوا زرو تړلو انتخاباتي مرکزونو د بیا پرانستلو لپاره هم هڅې پیل شوې دي. صفی الله سنگزی په دې اړه کابل راپور لري.
د کورونې چارو وزارت تایید کړ چې د افغانستان د جمهوری ریاست د دویم دور انتخاباتو په وړاندې د لومړي دور په نسبت امنیتي ګواښونه زیات دي. د کورونې چارو وزیر محمد عمر داوودزی د پنځشنبه پرس په یو خبري کانفرنس کې ویل د دویم دور انتخاباتو د ګډوډولو په هدف ګڼ شمیر بهرني وسلوال مخالفین هم افغانستان ته راغلي دي. ښاغلی داوودزی ویل سره له دې چې د وسلوال مخالفانو فعالیتونه په دویم دور انتخاباتو کې زیات وي، خو وایي چې افغان امنیتي ځواکونه هم د هغوی د حملو د مخنیوي لپاره پوره تیاری لري.
دښمنای ما وزمستان میرن به آرامګاو
دی. زموږ دښمنان په ژمي کې خپل پټنځایونو ته ستنېږي او په پسرلي کې بیرته راځي، څو د افغانانو لپاره ستونزې جوړې کړې. سکال هم له دې خبرې مستثنا نه ده. د پسرلي پر اتلو سره سکال هم حملې لږې زیاتې شوې دي، کله چې شمېرې هم زیات شوې وي. د افغان ځواکونو ښې روزنې ته په پام باید وایي چې هغوی به څه ونه شي کړی او انتخابات له خنډ سره نشي مخ کولی. داوودزی په داسې حال کې دا څرګندونې وکړې چې د پنځشنبې په ورځ د دویم دور انتخاباتو لپاره د دوو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله انتخاباتي مبارزې پیل شوې. د کورنۍ چارو وزیر د دې پوښتنې په ځواب کې په تیر دور انتخاباتو کې لشوخوا زرو تړلیو انتخاباتي مرکزونو څخه به څومره په دویم دور کې پرانیستل شي، وویل چې هڅې روانې دي څو یو شمېر د مرکزونه بیا پرانیستل شي.
تیر ځل وسو او اته څلويک مرکزونه رسمن تړلي اعلان شول، بیا 215 مرکز چې ور علاوه شول اټول د امنیتي وجوهاتو په بنا نه وو، اکثر اقليمي وجوهاتو. دا به آینده هفته کې زموږ مشترک هیاتونه دي ولایتو ته او دا به دوباره بررسی کړي. د دوی د بررسی نتایج چې راشي بیا موږ ویلی شو چې په دې کې څو مرکزه داسې دي چې خلاصېدلی شي، څو دي چې نشي خلاصېدلی.
د کورنۍ چارو وزارت په داسې حال کې د دویم دور انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکوي چې په دې وروستیو کې د هیواد په ځینو سیمو کې ناامنیو زور اخیستی. د راپورونو له مخې له تېر دور انتخاباتو نه وروسته د پاکستان لخوا د افغانستان په ځینو سیمو راکټي حملې او په ځینو سرحدي سیمو کې سرغړونې او د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه ډېر شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د دوهم پړاو امنیت په تامین کړي. بیا هم د همدې انتخاباتو په ارتباط په بلخ ولایت کې د انتخاباتو د سیمه ییز دفتر مشر وایي چې په څو ورځو کې به د رای ورکولو ونوي نوي محلونه فعال کړي او د کمیسیون هغه کارکوونکي به چې په تیرو ټاکنو کې درغلیو ته زمینه مسایره کړې وه د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وشړي. مجیب الرحمن حبیب زی له مزار شریف څخه راپور لري.
په بل خولات کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د دویم ځل ټاکنو تر سره کېدو لپاره په دې ولایت کې به د رای ورکولو ونوي نوي محلونه جوړ کړي. په بل خولات کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ادعا لري د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه کارکوونکي چې په تیر دور ټاکنو کې پرې د درغلي تور و لدندو ګوخه کړي دي. په پام کې دا دویم دور ټاکنې به د 14 میاشتې په 24 نیټه په ټول هیواد کې ترسره شي. د بل خولات د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر وایي د ضرورت په اساس غواړي چې دویم ځل ټاکنو لپاره په بل خولات کې د رای ورکونې ونوي نوي محلونه جوړ کړي. هغه وویل چې په روانه اونۍ کې به ټول بلخ او نورو شمالي ولایتونو ته د ټاکنو اساسي او غیر اساسي مواد ورسي.
فرضا به ولایت فاریاب او جورجان او سرپل میرسه یې انتقال میتیم امي مواد خود ولایت
سبا سرپل فاریاب او جورجان ته مواد رسول کیږي او بل ورځ هم بلخ ولایت ته. موږ د ضرورت په اساس دا چې د ټاکنو رای پاڼې په تیر دور کې ختم شوي د ځل تدابیر نیولې دي او همدارنګه مو ونوي نوي محلونه د رای ورکونې جوړ کړي. د ټاکنو په لومړي دوره کې په ټول بلخ ولایت کې د رای ورکونې 319 مرکزونه چې پکې 1100 محلونه ول موجود ول، خو اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون په پام کې لري چې د رای ورکونې 90 نور محلونه هم جوړ کړي. په بلخ ولایت کې د تیر ځل ټاکنو په جریان کې د رای ورکونې شپږ مرکزونه په لوړه کچه امنیتي تهدید سره مخ ول او اوس مهال د ټاکنو کمیسیون مسؤلین وایي چې دا کچه 14 مرکزونو ته لوړه شوې ده. له بل لوري د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې نسبت تیر ځل ته دا ځل د ټاکنو د ترسره کېدو په مقابل کې امنیتي ننګونې کمې دي. د بلخ ولایت د امنیت امر عبدالرزاق قادری یې په اړه
له
تهدیداتو سره سره بیا هم موږ پر دې وتوانېدو چې مخالفینو مخنیوی وکړو او امنیتي ننګونه رامنځته نه شي. په تیز ټاکنو کې په مختلفو ولسوالیانو کې مخالفینو هڅه وکړه خو بیا هم په خپل پلانونو کې ناکامه پاتې شول. دا ځل زه فکر کوم چې د ټاکنو په مقابل کې به هیڅ ډول امنیتي ستونزه موجود نه وي. موږ کور کورانه قضاوت نه کوو او په اساسي ډول مسله مطرح کوو. په داسې حال کې د بلخ ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په راتلونکو ټاکنو کې به د تهدیداتو کچه نسبت تیر ځل ته کمه وي چې د لومړي ځل ټاکنو د ترسره کېدو پر مهال خلکو شکایت درلود چې نسبت مخالفینو ته د محلي زورواکانو لخوا ګواښل شوي ول.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سهار لوو د ماشام ترو پوری بیا زدی رادیو په منځنی سپد دول شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي چې ډیر ژر به د بدخشان ولایت یمګان ولسوالي له وسلوالو طالبانو بیرته ونیسي. د سیشن بی په ورځ دغه ولسوالي طالبانو لاندې کړه. جزئیات له کابل د نسیم شفق پورا پور کې.
افغان امنیتی چارواکی وایي چې د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیول لپاره به پوځي عملیات په احتیاط پر مخ وړل شي ترڅو ملکی تلفات رامنځته نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داوودزی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې یمګان ولسوالۍ له حمله طالبانو سره ده خو ډیر ژر به بیرته ونیول شي. ښاغلی داوودزی څرګنده کړه چې ډیر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او د پوځي عملیاتو پر پلان کار روان دی.
نیروهای کومکی به محل اعزام شده دیروز شام.
دیوای سیمه تام رستندوی از واکونه استول شوی او پرون ماخام بشپړ شول. هغوی اوس پر خپل پلانونو کار کوي. دوی لډیر احتیاط نه کار اخلي ترسو ملکی خلکو ته زیان ونه رسیږي. مونږ باور لرو چې په څو ساعتونو کې به واورو چې یمګان ولسوالۍ بیرته آزاد شوه. د بدخشان ولایت پر یمګان ولسوالۍ سلګونو وسلوالو طالبانو د سه شنبه پر ورځ حمله وکړه او له افغان امنیتي ځواکونو سره تر نښتي وروسته یې د ولسوالۍ ونیوله. د بدخشان سیمه ایز چارواکي وایي چې پر افغان طالبانو سربیره په دې حملې کې یو شمیر عرب، ازبک او تاجکستانی طالبانو هم لاس درلود. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد بیدار ویلی چې په دې پیښه کې 8 تنه پولیس وژل شوي. دغه راز د یمګان ولسوال تایید کړي چې 3 تنه ښځې هم پر دې ولسوالۍ حمله کې وژل شوي دي. طالبانو په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې 28 تنه پولیس یې په یمګان ولسوالۍ کې نیولي او اوس هم له دوی سره دي. خو د بدخشان امنیه قومندان فضل الدین عیار ازادي راډیو ته ویل چې د پولیس د قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو سره یو ځای شوي. دی وایي دا 28 تنه د سپینګرو او قومي مشرانو په منځګړیتوب له طالبانو سره یو ځای شوي. زموږ پلانونه تیار دي خو هلته د هوا حالات خراب دي. ډیر ژر به انشاءالله ولسوالۍ بیرته ونیسو. وسلوال مخالفان د بدخشان په ځینو ولسوالیو کې ډیر فعال دي او له یمګان نه څو میاشتې وړاندې کران او منجان ولسوالۍ هم د یوې مودې لپاره طالبانو نیولې وه. افغان امنیتي چارواکي تاییدوي چې وسلوالو مخالفانو د جمهوري ریاست د دویم دور انتخاباتو په درشل کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې خپل فعالیتونه زیات کړي خو ډاډ ورکوي چې مخبه یې ونیول شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وایي ډیر ژر به افغان ځواکونه د بدخشان یمګان ولسوالۍ بیرته له طالبانو ونیسي. بل لور ته د راپورونو له مخې ولسمشر حامد کرزي د افغانستان د ملي پولیسو د خاصو ځواکونو درې قمندانان چې د انتخاباتو د امنیت مسؤلیت یې درلود له دندې لرې کړي او غواړي محاکمه یې کړي. ګارډین ورځپاڼه وایي افغان حکومت له دې پرېکړې سره په دوو برخو ویشلې شوې ده. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د برتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان حکومت د ملي پولیسو د خاصو قواو درې تنه قمندانان چې د حمل د 14مې د انتخاباتو په امنیت نیولو کې مهمه ونډه درلوده له دندې ګوښه کړي او غواړي په یو پوځي محکمه کې محاکمه کړي. پر دې خلکو لګېدلي تورونه ظاهرا داري چې په غیر قانوني ډول یې څو کسان نیولي او یو جماعت ته سپکاوی کړی. که څه هم دا کسان په جاسوسۍ نه دي تورن شوي خو یوې سرچینې چې په دې اړه کره معلومات لري ویلي چارواکي شک لري چې دوی له امریکایي او برتانوي پوځیانو سره همکاري کړې او د بهرنیانو ګټې تر ملي ګټو غوره ګڼلې. د سرچینې د معلوماتو له مخې د دې قمندانانو له نیول کېدو سره د پولیسو د خاص ځواک عملیات هم ځنډېدلي او د مسلې په پسرلي کې چې د جګړو فصل دی په افغانستان کې د امنیت د څرنګوالي په اړه پوښتنې راولاړې کړې دي. پر دې کسانو یو لګېدلی تور دادی چې د محکمې له حکم پرته یې د وسلوالو طالبانو پر یو مرکز د شپې د عملیاتو پر مهال یو مشکوک کس نیولی او بل دا چې یو جومات ته له سپیانو سره ننوتی دي. لرې کړل شویو کسانو دا دواړه تورونه رد کړي. نامعلومو چارواکو ګارډین ته ویلي چې په خپل ولسمشر حامد کرزي د ځینو وزیرانو او امنیتي چارواکو له مخالفت سره سره د دې کسانو د نیولو او محاکمې حکم ورکړی. خو ولسمشر ته په دې اړه دوه کسانو معلومات ورکړي وو چې لومړی یو څارنوال دی د ملي پولیسو له خاص ځواک سره کار کوي او دوهم د پولیسو د سلوک او چلند په اړه موظف استخباراتي مامور دی. سرچینه زیاتوي دواړه کسان له دې اطلاع وروسته ښه پر مخ ولاړل. یو ته د جنرالۍ رتبه ورکړل شوه او بل یو د پنجشیر د ولایتي څارنوال په توګه مقرر شو. افغان چارواکي وایي چې پر دې پولیسو د لګول شویو تورونو او د لرې کېدو په اړه په ورکړل شویو راپورونو کې مبالغه شوې. د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی د پنجشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل
قطعات خاص ما از قطعات است که ما سرشان
زمون خاص قطعه هغه قطعه دی چې پر ویاړو. خو د دوی پر دوو سرګروپانو ځینې تورونه وو. د شپې په عملیاتو کې له قوانینو د سرغړونو تورونه. مونږ پر خپل عدلي نظام باور لرو. که دوی کومه سرغړونه کړې وي د پولیسو له ذاتي قانون او ډسپلیني طرز العمل سره سم به چلند ورسره وشي خو دې مسئلې ته په سیاسي رنګ ورکولو او د جګپوړو چارواکو په ښکېلولو سره مبالغه پکې وشوه.
که څه هم ښاغلی داودزی تورن کسان سر ګروپان بولي خو ګارډین د چارواکو په حواله وایي چې په تورنو کسانو کې دوه د ملي پولیسو د کماندو د خاص ځواک قمندانان وو چې د یو دنده په ټول هیواد کې له امنیتي ګواښونو او د بل په کابل کې له بحراني حالاتو سره مبارزه وه او دریم د لوژستیکي چارو یو جګپوړی مقام وو. راپور زیاتوي درې وړه تورن ځوان افسران او د عادي افغانانو له کورنۍ یودي چې پوځي اکاډمۍ لوستي او له هغو زورواکانو سره چې د سیاستونو په برخه کې نفوذ لري اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستانی پوځیانو په شمالي وزیرستان کې نن پلی عملیات پیل کړل. له پاکستانه زبیح الله شفق راپور لري.
پاکستانی رسنۍ د دې هېواد د پوځي سرچینو په حواله وایي چې پاکستانی پوځیانو د پنجشنبه پر سهار د شمالي وزیرستان په ماچس کیمپ او یو شمېر نورو سیمو کې د میشتو سخدریزه وسلوالو پر ضد ځمکني عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه د وسلوالو ګڼ شمېر مرکزونه له منځه وړي دي. په شمالي وزیرستان کې د پاکستان جنګیالو ټکولو چار شنبه راهیسي هوایي بریدونه پیل کړي چې په ترڅ کې تر دې دمه د پاکستان د پوځي سرچینو په وینا لږ تر لږه یو اویا وسلوال وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دوی همداراز وایي چې له وسلوالو سره په مخامخ ځمکني نښته کې د یو جګپوړي پوځي افسر په ګډون لږ تر لږه نور پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان یو خبري ځای سرچینې د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې پاکستانی پوځیانو د پنځمې پر سهار میرام شاتني زده په ماچس کیمپ چې په خوا په کې افغان کډوال میشتو او وسپ کې ځای خلک او وسلوال دی ردی بریدو کړ او د وسلوال لزګونو مرکزونه یې لمنځه یوړل. د پاکستان پوځي مقاماتو لا تر دې دمه په ځمکنیو بریدونو کې د وژل شو وسلوالو د شمیر او هویت په اړه څه نه دی ویلي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور له مخې د پاکستانی جنگیالو ټکو په بریدونو کې ملکی وګړو ته هم زیان اوخته خو د پاکستان پوځي سرچینو لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. رويټرز خبري اژانس د پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی پوځ لخوا د عملیات په وروستیو کلونو کې تر ټولو ستر عملیات دي. ځایي سرچینې وایي چې په شمالي وزیرستان کې اوس هم ګرز بندیز دی چې له امله ځایي اوسیدونکو له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. بلخوا د حافظ ګل بهادر په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو یوې پیاوړې ډلې چې په 2000 میلادي کال کې له پاکستانی پوځ سره پر یو بل د نه حملو کولو تړون لاسلیک کړی د پاکستان د پوځ حملې وغندلې او وی ویل چې ډلې پر خلکو د بمباریو په وړاندې پټه خوله نشي پاتې کېدای. په شمالي وزیرستان کې د عملیات تر هغې وروسته پیل شوي چې د پاکستانی وسلوالو طالبانو او د دې هېواد د حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې چې په فبروري کې پیل شوي وې ځنډیدلې دي. ویل کېږي چې دا مهال په شمالي وزیرستان کې پر پاکستانی وسلوالو طالبانو سربېره د القاعدي او حقاني شبکې غړي او همداراز د ګڼ شمېر بهرنیو سخدریزه وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه موجود دي.
د ازادي راډیو خبري مجله هوري.
روسیه د غازو د خرڅلاو دیرش کلن قرارداد له چین سره لاسلیک کړ. د روسیې د غاز پروم دولتي شرکت وویل له دغه قرارداد سره به سم روسیه د کال 8 میلیارد متر مکعب غاز چین ته صادروي. سلطان محمد سرور په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د څنګه راپور وړاندې کوي.
د روسیې غاز پروم دولتي شرکت او د چین د پټرولیم ملي شرکت د چهارشنبه په ورځ دیرش کلن قرارداد سره لاسلیک کړ چې څلور کاله وروسته پلی کیږي. له دغه قرارداد سره سم روسیه چین ته د کال 8 میلیارد متر مکعب غاز صادروي. د دغه قرارداد له اعلان مخکې روسی او چینایي کمپنیو یو شمېر توافقات اعلان کړل چې د سوداګرۍ په برخه کې د دواړو هیوادونو همکاري څرګندوي. د روسیې یونایټډ ایرکرافت دولتي شرکت او د چین کومک شرکت د داسې لویو الوتکو د جوړولو تفاهم لیک امضا کړ چې ایربس او بوئنګ الوتکو سره سیالي وکړي. روسیه او چین دغه راز موافقه وکړه چې تر 2014 کال پورې د امور د سیند پاسه د اورګاډي یو لوی پل جوړوي. چین ته د روسیې د غازو د صادراتو د قرارداد بیا پټه ساتل شوی. د غاز پروم د شرکت مشر الکسی میلر وویل چې دا د سوداګری محرمه موضوع ده. خدای هم څرګنده کړه چې تخمینی بیا کېدای شي 400 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. د روسیې جمهور رئیس ویلی چې مسکو په دغه پروژې کې 55 میلیارد ډالر او چین لږ تر لږه 60 میلیارد پانګه لګوي. سره له دې چې د روسیې غاز پروم شرکت وایي دغه غاز د سایبریا له دو حوزو چې تر اوسه د صادراتو له کرخو سره نه دي تړل شوی استخراجوي، خو اکثر هغه پایپلاینونه چې د سایبریا غاز اروپا ته رسوي له اوکراین تیریږي. په داسې حال کې چې روسیا غواړي څرګنده کړي چې د خپلو غازو د صادراتو لپاره بدیل بازار لري، خو بیا هم کېدای شي دغه قرارداد په لویدیځ اروپا کې د غازو په بیې تاثیر وکړي. د بروکینګز انسټیټیوشن کارپو کلیفورد کادی وایي
کلیرلی د روسیانز ار انډر مور پرشر ټو کنکلود ا ډیل. They want to do it for propaganda.
دا څرګنده ده چې روسان د وی معاملې د ترسره کولو لپاره تر فشار لاندې دي. دوی غواړي چې دغه معاملې د تبلیغاتو لپاره ترسره کړي. دوی ځکه غواړي دغه معاملې ترسره کړي چې په لویدیځ باندې له اتکا څخه ځان لري کړي. خو د دې معنی دا نه ده چې دغه معاملې به عادلانه نه وي. چینایان به ورڅخه نوړه ګټه واخلي او دا اضافي باید چې روسان یې په دغه قرارداد کې په اوګو اخلي. دوی یې پرې کولو ته ځکه تیار دي چې اوس ورته اړتیا لري.
It's something they're willing to pay because it's important for them right now.
کلیفورد کودی زیاتوی چې روسانو غوښتل چې له چین سره د قرارداد یو لوی اعلان وکړي او داسې ووایي چې اروپایانو موږ د تاسو د بازار بدیل لرو او ستاسو بندیزونه او ګواښونه د موږ د انرژي سکتور ته تاوان نشي رسولی. روسیې او چین له لسو کلونو راهیسې د ګازو د بیې په هکله سره اختلافات درلودل او دغه قرارداد په داسې حال کې ترسره کیږي چې د روسیې ګازپروم شرکت ګواښ کړی چې که چیرې یوه اونۍ وروسته له اوکراین څخه د ګازو پیسې مخکې له مخکې ترلاسه نکړي نو خپل ګاز به پرې قطع کړي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو د خبري مجله سرته ورسید. البته بل خبري مجله هم لرو چې زرغونه منګل وړاندې کوي. سټوډیو ته بخیر راغلی.
له تاسو نه مننه احمد شیبر شنونده های ګرامی.